شنبه د کب دوله سمه د مارچ دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې او د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي خبرې شي. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 1.5 اورېدلی شي او که انټرنیټ لرئ بیا یې په ټوله نړۍ کې نیولی شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه یې زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د بشري حقونو د څار د ډلې له نظره خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه رپورټ برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. او د پاکستان په بلوچستان کې یو ژورنالیست ووژل شو. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو رپورټ برابروي. په دې سازمان کې د ایران د برخې یوه څېړونکي فراز ثانی له نیویارک په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنې چې دوی له یوه کال راهیسې په دې برخه کې کړي څرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي دي. ثانی زیاته کړه
خیلی از این فشارها غیر قانونی است، یعنی کسانی که پناهنده هستند
زیاد دغه فشارونه غیر قانونی دي. هغه کسان چې کډوال دي او د کډوالو په توګه پیژندل شوي په اجباري ډول د افغانستان ته نه ایستل کیږي. خو له بده مرغه دا بهیر روان دی. موږ په خپل رپورټ کې د ایران له تبعید څخه ډکو سیاستونو او د افغانانو په وړاندې د ایران غیر عادلانه چلند ته ځای ورکړی دی
نسبت به افغانها پرداختیم.
د بشری حقوقو د څار سازمان کې د ایران د برخې څېړونکو وایي د افغان کډوالو په اړه راپورټ به په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویاند وحید الله غازی خیل پرون ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انمار الحق احدی چې دا مهال په امریکا کې دی له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې به د افغان سوداګرو ستونزې شریک کړي. غازی خیل وای پر دغه مسایل به په یو کانفرنس کې خبري وشي.
یک کانفرنس یستن در افغانستان او امریکا انویسټمنت یا سرمایه‌ګذاري
فریمورک. د افغانستان او امریکا د پانګونې په یو کانفرنس کې چې ټیفانو میشي د ګډون لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په امریکا کې دی. په دې کانفرنس کې د امریکا له چارواکو او سوداګرو سره خبري کوي او دوی هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
صحبت میکنن او تشویق میکنن چې د افغانستان سرمایه‌ګذاري کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر تیر پنځشنبه په یو لسورځني سفر امریکا ته ولاړ. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیمه ایز خبريال محمود اپریدی وواشه. د پولیسو مشر احمد چالنګو ویل اپریدی چې کله پرون غوښتل په کلات کې د رسنیو دفتر ته ورشي ووشل شو. کلات د بلوچستان له مرکز کوټي څخه نږدې 1.5 کیلومتر لري دی. اپریدی د انتخاب رسپانې لپاره کار کاوه او د کلات کلب مشر و. په تیرې یوې اونۍ کې اپریدی دوهم پاکستاني ژورنالیست دی چې وژل کیږي. د جیو تلویزیون خبریال ملک ممتاز د فبروري په 28مه په شمالي وزیرستان کې د پریس کلب مخې ته ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې پاکستان تر سوریه او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریانو لانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د مرکاټو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. دغه یوازینی هندي شرکت و چې پر ایران د لګول شویو نړیوالو بندیزونو سربیره یې د دغه هیواد تیل انتقالول. هند له ایران نه د تیلو واردات نږدې 40% کې لږ کړي دي او مخکې ایران دوهم هیواد و چې هند ته ډېر تیل استول، خو اوس پنځم شوی دی. ایران په خپله د مرکاټو شرکت په څیر سترې بیړۍ نه لري چې هند ته تیل صادر کړي. پرون په بنگلاديش کې مظاهره کوونکو د دویم ورځې لپاره هم له پولیسو سره شخړه وکړه. د مظاهره وروسته لاغه پیل شوه چې به محکمه یو اسلام پال مشر د جنگي جنایتونو په جرم په مرګ محکوم کړ. پولیس وايي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پرون تاوتریخوالی وپارېده چې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 40 ته پورته شو. په 2010 کال کې د جنگي جنایتونو د محکمې له ایجاد راهیسې د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سعیدی دریم کسی چې په جنگی جنایتونو محکومی شي. د جماعت اسلامي ډلې پلویان وایي د دوی د مشر محاکمه سیاسي انګیزه لري. په همدې حال کې د بشري حقونو ډلو په عادلانه ډول د دې محاکمې ترسره کېدل تر پوښتنې لاندې راوستلی دي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له 12 کلونو هڅو وروسته نن سهار دغه هیواد اخیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د امریکا ولسمشر د دولت د لګښتونو د 15 میلیارد ډالرو د کمیدو فرمان لاسلیک کړ. ولسمشر باراک اوباما چې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په ګډون د کانګرس له مشرانو سره له څه کم یو ساعت کتنې وروسته خبرې کولې په دغه نه پرېکړې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا به په رښتیا یو سردرد وي.
We shouldn't be making a series of dumb, arbitrary cuts to things that businesses depend on.
موږ باید پر هغو برخو چې کارګران او بزنسونه پرې متکی دي د داسې بې مفهومه او ظالمانه کمښت لړۍ نه وای عملي کړې، لکه د ښوونې او روزنې، تحقیق، عامه تاسیساتو او دفاع پر برخو د غیر ضروري پرېکړه او په داسې حال کې کېږي چې خورا زیات امریکایان لا هم د کار په لټه کې دي. د دې لپاره هیڅ پلمه نشته. د مارچ له لومړۍ د اکتوبر تر لومړۍ به د ملکي ادارو 15% او د دفاع وزارت 8% لګښت په امریکا کې کم شي. او روسي خبر دا دی چې د چاد ولسمشر ادریس دی بی اعلان کړه چې د دې هیواد پوځیانو د القاعده شبکې یو وتلی قمندان د مالی په شمال کې وشلی دی. دی بی پرون ویل چې عبدالحمید ابوزید چې په شمال او شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده شبکې یو عمده مشر ګڼل کېده د فبروري میاشتې پر 22مه وشل شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچله اوري. وړاندې به په خپرونه کې د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په ارتباط واوري چې د افغانستان په ارتباط یې چمتو کوي او د هغو افغانانو په ارتباط چې په ایران کې ژوند کوي. دا به هم واوري چې افغانستان تمه لري چې روان میلادي کال د نړیوالې سوداګرۍ یا ډبلیو ټي او سازمان غړی شي.
کچیرته موږ د دغه سازمان غړیتوب واخلو، زموږ سوداګري له 150 هیوادونو سره زیاتیږي، سمیږي. موږ ضرورت دی نه لرو چې هلته موږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې په تیر یو کال کې نږدې 1200 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د یو ژورنالیست د وژلو په ارتباط اوریدلی شي او د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې ډاکټرې سره شخېدلی یو.
کوچیانو ماشومان سوی تغذیب دیر زیاده ایده دوی پا منز که خواله ورطا سعی نرسیدیم او دا ده ولادت پا وقت که ده مور او ماشوم جوان دیر زیاد دوی پا منز که بخطر کهیم.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان او ایران پر پوله د افغانانو وژون کې دي مجازات شي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو آزادي رادیو ته وویل د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه یو غیر مسؤلانه کار دی. تیره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسکونو اوسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 13 افغان ځوانانو مړی د ایران لخوا افغانستان ته وسپارل شو. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان غوړي د ټولو هغو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال سي چې په ایران کې اعدام سوي یا هم د دې هیواد سرحدي ځواکونو په ډزو وژل دي. لا څرګندنه ده چې د څو افغانانو مړي له ایراني لوري سره دي او په سرحدي سیمه کې دقیقا کله افغان اتباع په ډزو وژل سوي دي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو فراز سانیي ازادي رادیو ته وویل دا چې دغه مړي افغانستان ته نسپارل کیږي دا یو غیر عادلانه کار دی. دغه په خبره هغه افغانان چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي وسلوال نه وو، نه یې هم له ایراني ځواکونو سره مقاومت کړی وو.
باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته
باشه. جواب ورکولو یو سیستم دی موجود وی چې امنیتی ځواکونه دي دا مسله تعقیب کړي. هغه کسان دي مجازات سي چې د قضا پرته پر افغان کډوالو ډزې کړي دي.
باید مجازات بشن.
په تیرو کلونو او وروستیو کې په ایران کې د ایدم سویو یا د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو د وژل سویو افغانانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په داسل کې لیرانه افغانستان ته د مړو د انتقال غوښتنه کوي چې تیر اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسګونو وسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې دوی په وینا د 1200 افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا ورونه سپارل شول. دوی وایي چې دغه ځوانان 15 میاشتې مخکې د ایران لخوا وژل سوي دي. بلخوا په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې دوی ته داسې اسناد او شواهد نه دي ورسپارل سوي چې ثابته کړي دغه مړي له ایراني لوري سره دي. د ایران حکومت په وروستیو کې د ځینو افغانانو مړي چې په ایران کې اعدام سوي وه افغانستان ته ولېږل. د ایران ځینو دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام سوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ایران له حکومت څخه غواړي چې پر افغانانو د اعدام د حکم عملي کول ودروي. دغه سازمان وایي زیات افغانان له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې په ایران کې پدر زړول کیږي. د دې سازمان د ایران د برخې څیړونکی فراز ثانی
خیلی از این اتباع افغان که باید
زیات افغانان د نړیوالو قوانینو لمخې چې ایران په خپل لاسلیک کړي د افغانستان د قونسلګری له خدماتو د بشري حقوقو له مدافع یا هم مدافع وکیل څخه به برخې دي. د مخدره موادو جرایم او قاچاق د اعدام نه سبب کیږي. د دغو جرمونو لپاره اعدام غیر عادلانه او غیر قانوني مجازات دي.
مجازات ناعادلانه است و غیر قانوني است.
تر دې مخکې هم د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له ایران څخه غوښتي وو چې افغان بندیانو ته زمینه برابر کړي څو مدافع وکیل ونیسي او پر دغو زندانیانو دي د اعدام احکام نه عملي کوي. خو له دغو غوښتنو سره سره په ایران کې افغانان په دار زړول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله په ایران کې تر 3000 زیات افغان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. ایران د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدامونو کچه پکې لوړه ده.
د بشری حقوقو د سر سازمان د هغو افغانانو د بد وضعیت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي رپورت برابروي. د سازمان د ایران وغوښتل چې په خپل هیواد کې د وژل شویو افغانانو مړي افغانان افغانستان ته وروسپاري. تېره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو په لسګونو اوسېدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 13 افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا افغانستان ته ونسپارل شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان تملری چروان میلادي کال د نړیوال سوداګری یا WTO سازمان غړی شي. افغانستان په دغه سازمان کې چې مرکز یې په جنیف کې دی له 2004 میلادي کال راهیسې د څارونکو غړي هیواد حیثیت لري. د سوداګری او صنایع وزارت چارواکي وایي په دې سازمان کې غړیتوب افغانستان په اقتصادي لحاظ له نږدې 1.5 هیوادونو سره تړي. سالی محمد سالی د سوداګری او صنایع وزارت لویاند وحید الله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نړیوالې سوداګری په سازمان کې به افغانستان کله غړیتوب ترلاسه کړي.
زمنګ کومه دا ده چې افغانستان د 2014 کال څخه مخکې یعنی په 2014 کال کې د WTO یا نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
دغه سازمان کته تشریح کوي چې د افغانستان د پرسه اهمیت لري چې غړیتوب ترلاسه کړي.
نړیوال تجارتي سازمان یو غیر دولتي سازمان دی چې د دنیا 150 هیوادونو په کې غړیتوب لري او د دې ترمنځ تجارت راکړه ورکړه ټول معیاري ده، یعنی په نړیوال سټانډر برابر ده او تضمین ورکول کیږي. سوداګر د یو سر وو پندوس هیوادو په اسانه باندې کولای شي چې د دوی تربنځ تجارت او کیراکړه ورکړو کی. افغانستان تر اوسه پورې دغه سازمان غړیتوب نه لري، یعنی اصلي غړیتوب نه لري، ولې د ناظر هیواد په صفت الته حضور لري. د 2004 کال راهیسې افغانستان ناظر هیواد دی. پاکستان، هندوستان، چین، بنگلاديش غړي دي او د غزمنګ نور هم سایګان لکه تاجکستان، ایران، ترکمنستان دای غړیتوب نه لري. کچیرته موږ دغه سازمان غړیتوب واخلو زمونږ سوداګري یو سلو په دوس هیوادونو سره زیاتیږي، سمیږي. موږ ضرورت بیا نه لرو چې الته موږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو او د دنیا تجارانو ته دا تضمین حاصلیږي چې افغانستان دغه سازمان غړی دی او د دوی تعرفې، ګمرکات، مالیات هر څه په بین المللي معیار برابر دي. موږ باید دلته سرمایه گذاري وکړو.
تاسو فکر کوئ چې افغانستان به وکولی شي دغه معیارونه بشپړ کړي کوم چې په دغه سازمان کې ضروری دي؟
افغانستان تقریبا ټول اخلاص کړی دی. په 2012 کال کې چې کوم ورکینګ پارټي د دوی وا په جنیوا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جلالتما وزیر سره د دوی هغه یو سلو اتش کې تو پښتون ته ځوابونه ورکړي دي او د دوی قناعت حاصل کړی دی او موږ ځینې قوانین چې دي هغه دوی ته لیګلی هم دي. تجارتي قوانینه د دوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې دي او هغه ټول شان نهایت خلاص کړی دي.
افغانستان یو انتقاد دا کړی دی چې په دې سازمان کې د غړیتوب پروسه یو څه مشکلات لري. دغه مشکلات څه دي؟ کومې ستونزې په دې برخه کې موجود دي؟
یوازې افغانستان تم نه دي، لکه روسیا ضرورته وخې مروسیا ورته دروش کاله انتظار وست چې بالاخره د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو کارونه روان دي، ځینې مشکلات بم وي، ځینې لاسته راوړنې بم وي، خو زمونږ توقع دا ده چې په 2014 کال کې موږ د دې غړیتوب ترلاسه کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل. و په جواب پنځله دقیقه دی د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د همدې هدف ته ترلاسه کولو لپاره امریکا ته تللی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو رپورټ برابروي. دغه سازمان د ایران وغوښتل چې په ایران کې د وژل شویو افغانانو مړي افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په بلوچستان کې یو پولیس چې پر موټر سایکل سپور و وسلوالو سیمه ایزو یو سیمه ایز خبریال د پاکستان په بلوچستان کې وواشه. د مرکاټو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د امریکا ولسمشر د دولت د لګښتونو د 15 میلیارد ډالرو د کمیدو فرمان لاسلیک کړ. او د چاد ولسمشر ادریس دیبی اعلان وکړ چې د دې هیواد پوځیانو د القاعده شبکې یو وتلی قومندان عبدالحمید ابوزید د مالی په شمال کې وژلی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پروان لمریز کال کې په هلمند کې نږدې 1200 تنه وژل شوي دي. نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو، خو مخکې تر هر څه تر دغو نورو مطالبو نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې جانقه علي کوزه یې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغان پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي. افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو دوه ورځو کې په دوو جلا حملو کې لږ تر لږه 10 تنه پولیس وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د سرحدي پولیسو 8 کسان ووژل شول. حکومتي چارواکو دا هم ویلي چې د کونړ له حملې څخه یو ورځ وړاندې په هلمند ولایت کې د محلي پولیسو 2 تنه د دوو کسانو لخوا چې د پولیسو لیکو سره تازه یوځای شوي ول ووژل شول. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو 10 تنه ونیول او وروسته یې ووژل. په همدې ورځ په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر چې طالبان یې د دوی ملاتړی بولي خپل 3 تنه ملګري پولیس یې په ډزو ووژل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پولیسو لیکو ته د 9 کسانو د نیولو او د سوابقو کتنې د افغان حکومت او امریکایي سلاکارانو لپاره یوه دوامداره مسله ده. ورځپاڼه لیکي سیمه ایز پولیس چې روزنه او پالنه د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا کیږي د هیواد د امنیت ټینګولو د پلان یوه مهمه برخه ده، او په هغو کلو او بانډو کې ګزمي کوي چې ملي پولیس او پوست پکې نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه زیاتوي محلي پولیس په ځینو سیمو کې ستونزې هم رامنځته کوي. دوی په اداري فساد او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي حکم ته اشاره کړې او لیکي له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د فبروري د 3 حکم د ناتو په مشرۍ ائتلاف حیران کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزي په میدان وردګو ولایت کې 13 خاصو ځواکونو ته 2 اونۍ وخت ورکړی چې له دغې سیمې ووزي او د خلکو په وژنې او نیولو یې تورن کړي دي. اکانومست مجله زیاتوي د جمهور رئیس کرزي لخوا په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو د ایستلو حکم د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژۍ د مهمې برخې په اړه پوښتنې پیدا کړي. خاص ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړو کې مهمه ونډه لري، او نور پوځیان له 2014 کال مخکې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو په چارو بوخت دي. اکانومست مجله لیکي ناتو او افغان قومندانان د طالبانو په ټکولو او ضعیفه کولو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د یرغلونو او حملو ستاینه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې په وروستیو کې د افغان پولیسو د وژنې د زیاتېدو په اړه واورېدل. روان مریز کال د پولیسو، ملکي افغانانو او طالبانو تلفات د هلمند د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 1200 تنو ته رسېدلي. هلمند هغه ولایت دی چې د تیرو 2 کلونو په پرتله پکې روان کال امنیتي وضعیت ښه سوی دی. نو دومره کسان پکې څرنګه وژل شوي؟ د لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پروپورټ کوي.
په روان مریض کال کې 1,100 په هلمند کې د روانې جګړې له امله وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي 83 پولیس، 369 ولسي وګړي او نور 383 وسله وال طالبان دي. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم په یوه خبره ناسته کې ول د ملکي کسانو په شمول پولیسو ته اوښتي ځانونه ټول د هغو ماینونو له امله دي چې وسله وال طالبان یې د لویو لارو پر سر پټوي.
د 1901 کال د شروع څخه بیا تر پرون ورځې پورې موږ ماینونه چې موږ خنڅه کړي دي 2,618 ماینه دښمن څونه په مختلفو ځای کې ځای سوی دي 1,385 نفر د دغه کال په جریان کې، او ټپي شوي 1,318 نفر دي، اسیر شوي 245 نفر دي.
که څه هم په دې ورځو کې د هلمند امنیت د 2 کال وړاندې په نسبت ښه سوی دی، خو 369 تنه ملکي کسان اکثره په ډله ییز ډول د سړک د غاړې د ماینونو له امله وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي 541 تنه ملکي کسان د بېلابېلو پیښو پر مهال ټپیان شوي هم دي. سمنوال عبدالنبیل هم ول پولیس مسلکي شوي دي چې له امله یې د 345 پیښو شوو جنایي پیښو څخه 300 کشف او نور یې تر تحقیق لاندې دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د رسنیو په واک کې ورکول شو، دا هم راغلي وو چې پولیسو 22 تنه هغه کسان چې په قتل یا نورو جنایي پیښو په لاس درلودلو تورن سي وو نیولي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
د دښمن په ړندو ماینو کې چې ملکي خلک شهیدان شوي دي یا زخمیان شوي دي 369 نفره د ملکي خلک د کال په جریان کې د مخالفینو د ماینو په ذریعه باندې وژل شوي د مابینه تلل دي. 541 نفره زخمیان شوي دي.
د هلمند امنیه قمندان وویل نه یوازې په زرګونو نور ماینونه د بېلابېلو پیښو له امله چاودېدلي دي، بلکې تر 3,000 ډېر ماینونه پولیسو کشف کړي او له منځه یې وړي دي. هلمند په وړاندې کړنو کې هره اونۍ د ځانمرګو بریدونه شاهد وو، خو سمنوال عبدالنبیل هم وایي په روان مریض کال کې یوازې یو برید کوونکی چې تر برید وړاندې د پولیسو له لورې نیول سوی دی غوښتل پر پولیسو ځانمرګي برید وکړي. په دې راپور کې د زرګونو کیلوګرامه نشي توکو د نیول کېدو تر څنګ د زرګونو کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د نیول کېدو هم یادونه شوې وه. قمندان وویل په روان مریض کال کې 138 تنه وسله وال ټپیان او 245 تنه نور هم ژوندي نیول شوي دي. وسله وال طالبانو په روان مریض کال کې خپل لور ته د اوښتو ځانونو او تلفاتو په اړه د پولیسو د دغه راپور په ځواب کې رسنیو ته څنګه ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته د www.azadiradio.com. پر روان خبرونه کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې اس ام اسونه هم لولو، خو اوس پاکستان ته ورسو. د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې د پاکستان په بلوچستان کې په کلات کې یو سیمهیز خبريال محمود اپریدی وشل شوی. د دې پیښې په اړه له بلوچستان د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
کلات د بلوچستان د مرکز کوټه جنوب لور ته د کوټه او کراچي ترمنځ په 130 کیلومتره کې پروته سیمه ده. پرون د جمعې په مازیګر د کلات سیمه د بازار په منځ کې پر موټر سایکلونو سپرو وسله والو یو ژورنالیست محمود احمد اپریدی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کلات سیمه پولیس وایي محمود اپریدی د بسونو اډې ته تیرمه د خپل یو ملګري پر دکان ناست و چې موټر سایکل سپرو وسله والو ور باندې ډزې وکړې او روغتون ته د وړلو په حال کې سا ورکړه. د کلات د پریس کلب مرستیال سکرتر انور انګلوایی محمود افریدی میرمن او دوه زامن پر مینه پریښول.
محمود افریدی بلوچستان ثابت کړ.
محمود افریدی په بلوچستان کې د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر لوی نوم ګټلی و. د سیمې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه یې رپورټونه لیکل او د بلوچستان د سیاست، ټولنیزو مسایلو، ادب، کلتور او سپورټ په اړه یې له تېرو 1.5 کلونو راهیسې لیکنې کولې. محمود افریدی د کلات سیمې د مطبوعاتي مرکز مشر هم و چې له تېرو 20 کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او اوس وخت د انتخاب په نامه لوی اردو ورځپاڼې او نیوز ون شخصي تلویزیون سره کار کاوه. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیو د محمود افریدی وژنه په کلکه غندلې او له حکومته یې د هغه د قاتلونو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا چې حکومت ولې پر خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی، د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانه یې په اړه وایي په نورو ځایونو کې ډېرې کمې داسې پېښې شوي چې پر خبریالانو د بریدونه شوي وي. په خوزدار کې تېر کال 2 ژورنالیستان وژل شوي او په کلات کې دا لومړی ځل دی چې ژورنالیست وژل شوی. زموږ ایالتي حکومت هغو ټولو خبریالانو ته خبرداری ورکوي چې که دوی ته د کار په ساحه کې خطر وي حکومت دې ترې خبر کړي. هیر کړی د وژل شوي ژورنالیست محمود افریدی د وژنې مسؤلیت کمیټه لینه دی منلی. په بلوچستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې شاوخوا 13 تنه ژورنالیستان په بمي چاودنو او د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې دا دویم ژورنالیست دی چې په دې هېواد کې ووژل شو. د تېرې چهارشنبه په ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې خبریال ملک ممتاز وسلوالو په ډزو وواژه.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاف دی جرګې او د لویې جرګې
دا نوې لړۍ ډېر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.
یو افغان ډاکټر د کوچانو د روغتیایي وضعیت تشکیدو لپاره د داسې پروګرام د پلي کېدو ژمنه کوي چې د دې په وینا د کوچانو روغتیایي ستونزې به ورسره تر ډېرې هوارې شي. له دغه ډاکټرې سره د ژوند رنګونه په پروګرام کې شخېدلې.
ډاکټر نجلا اوریوالیما د کوچیانو چارو د سمون مستقل ریاست صحی عامر.
ډاکټر صاحب څومره وخت کیږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ؟
تقریبا یو هفته کیږي دلته معرفي شوم.
تاسو د کوچیانو د صحی برخه کې کار کوئ، غواړی کوچیانو ته سهولتونه برابر کړئ؟ صحی البته. څه کارونه د تاسو په نظر سوي د کوچیانو ته د صحت په برخه کې؟
تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم د کوچیانو صحی برخه ته پاملرنه هر څه کې د صحت عامل له وزارت لخوا کیږي او کوم کارونه چې مونږ کوچیانو ته باید پلان واچو. زما خپل پلانونه ډیر زیات دي. زما خپل پیشنهاد داده چې د کوچیانو د صحی پاملرنې له خاطر باید بنیادی کارونه وشي. کوچیانو ته سیار کلینیکونه شته دي، دوی ته خدمتونه کوي. بنیادی کارونه داده چې دوی ته باید ترننګونه پلان واچول شي چې دوی خپل وکولای شي چې صحی مشکلات عاجل صحی مشکلات دوی ته پیدا کیږي دوی خپل وکولای شي تریا او حدا پوری یو بل ته مرسته وکي.
یعنی د تاسو منصور داده چې تاسو غواړی خپل د کوچیانو لمنځه ځینې صحی کارکون کې وروزی؟
بله، هدف مې هم ده، خصوصا د کوچیانو انجونې کومې خزه چې دومره استعداد ولري دومره ابتدایی زده کړه دوی ته ورکړ شي چې حداقل وکولای شي چې یو زخم پانسمان څنګه کیږي یا یو مور سره هم باید خپل ماشوم ته تیار کی د ولادت په وخت کې دوی وکولای شي چې خپل ځان ته او یا کوم کسان چې دوی سره په سفر کې دی هغه ته خدمت وکولای شي.
اوس تاسو په دې برخه کې کار کوي، حتما هم د کوچیانو صحی وضعیت مطالعه کړئ او دغه لمخې خپل پلانونه جوړ کړئ. دا هم ګړي کوچیان کوم صحی ستونزې ډېری لري؟
دوی همیش په سفر دي. کوچیانو ماشومان سوی تغذیه به ډېره زیاته دي، دوی په منځ کې خواړه ورته صحیح نه رسیږي او دا د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ډېر زیات د دوی په منځ کې خطر کې.
دغه صحیح کارکون کې کده دوی له منځ نه وروزل سي څومره به دوی د ستونزې را کم سي؟
که زما دغه پلان بریالی شي او ساعت هم ما سره کومک وکي مرسته وکي زه داسې مطمئنه یم چې 50% دوی کولی شي چې دغه مشکلات نه ځان وباسي. زه خپل د تاسې د رادیو له طریقه د کوچیانو خویندو ورونو ته دا پیام لرم چې زه اوس صحیح بخش کې کار کوم تر هغه حد او اندازې پورې چې زما واسه توان رسیږي زه به د دوی د صحت په حق لا کوشش کوم دوی ته به هغه خدمتونه کوم چې تر اوسه پورې دوی ته ندي شوی.
مخکې تر دې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تاسو را رسیدلې اس ام اسونه ولولو، یو سپورتي خبر لرو. ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحده اماراتو کې په شارجه کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت نن ماښام ناوخته پیل شي. اوس هم فرهیوات ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه ولولي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محیدین محمدی له هرات څخه ازادي رادیو ته لیکي، په هرات کې هر ډاکټر دوا خانه لري. د دوا او قیمت ډیر لوړ دی. د عام روغتیا وزارت باید د غستونز ته پام وکړي. احمد لیکي، د لوړو زده کړو وزارت چې دومره زده کوونکي ناکام کړل د دوی آینده به څه وي؟ او رامین د لوګر څخه اس ام اس را لېږلې دي. د لیکي که په افغانستان کې عدالت نه وي نو هیڅ کله به سوال را نسی.
ازادي راډیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه ول چې فرهواد ول وستل تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته سمې سونه راوستوي د ازادي راډیو خبرونه په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد مهترلام غزنی او پل علم شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 خبرونه کوي روانه خبري مجله مو هم دومره و بلې یو سید سمیع بست تاسو وړاندې کوي سهار مو بخیر
تشکر احمد شبر صبح شما بخیر سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30